څومره اوریدل یا وای ډیر خوشطبه انسان هم وو او ډیر حاضر ځواب هم وو. دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه، کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه؟
او دا ډیر حاضر جواب سړی وو، د خپلې مېرمنې سره یې چې کومې ټوکې کړې او د خپلو دوستانو سره یې چې کومې ټوکې کړې، دا ډېرې مشهورې دي، ډېرې زیاتې بېلګې شته. دا ډېرې مشهوره ټوکې چې خلک کوي هغه میرزا غالب وایي د امونو ډېر شوقي وو، کوم وخت یې امونه خوړل هغلته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کی بوی کړی وو، بیا ورنه ګرځېدلی وو، بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خرم ام نه خوري، ورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري. نو په خپله ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو، ډېر سرشار او د ژوند نه ډک، مګر دا چې ډېر بد ژوند یې هم تېر کړی، مایوس وو، اوه اولادونه یې مړه شوي وو، بیا د عارف په نامه یو هلک په فرزندې باندې نیولی وو، بیا غم مړ شو. نو د دې د غمګینی د د ستونزو نه ډک ژوند او اغلته په هند کې د انګریزانو تسلط، خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو، د خپل تیر عظمت او د اوسنۍ حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري د دې لوږه د فقر داسې وو چې د دې نه دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو. ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي.
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلی.
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبر يم کې دلی چې ډیر عقیدوي سړی نه دی، خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان، یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به لرل. فرزندې ډیر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زه له شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو او د خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار وو، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا دی چې دی وجدانا ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېر د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده.
درمل صاحب، یوه بله خبره چې دی خپل هم په همدې نظر وه ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراعتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان همداسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي مونږ په ټولنه کې. هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا میرزا غالب په ژوند کې هغسې وو، اوس اردو نقادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې حتی، او پښتانه چې زه څومره پېژنم ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي، د ده شاعرۍ حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرح او تشریحات، لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نومونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبرک شي د غالب د ترکیب نه یو نوم ورنه، مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادي، او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو په شاهانه مزو چکشو کې ډوبو او ټولنې منلی وو. هغوی اوس هم د تحقیق نه لوېدلي، هم د خلکو د نظر نه لوېدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لوېدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي یا ورباندې وظیفه واخلي
یا
خلک خوشحال وساتي یا د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه د شاعرۍ به چکچکي نه دي، هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي ده. دغسې که غالب کړي وای ممکن دی به هم د دربار شاعر وو، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو
او د حتی څو ځله هم دغسې دربار پرېښی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدلی.
بالکل، مګر دا ده چې غالب د خپل ارزښتونو دپاره شاعري کړې، هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا قدت ورته درلود د هغو دپاره شاعري کړې، ځکه جاویدانه شاعري ده. او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې، لوی شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي، موږ که د خپل وخت د زړه خبرې کوو چکچکي به اورو، که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق دا بیا غره پاره وي. که نه زموږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکي ته خوشحالیږي.
ډیره مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم. وایي: یې مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا بنا
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے
ترنو. اوریدونکو، تیره اونۍ مو د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې لومړۍ برخه واورېده. د مرکې د دوهمې برخې مو ویلې وو، دا د دوهم او وروستۍ برخه چمتو ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو وویل چې د غنی خان په شاعري کې مینه د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوې ده. ستاسو په شاعري کې مینه او حسن ستاسو د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې د جانانه د قرآن په حساب باندې، د دین په حساب باندې، خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعري مجموعه باندې څو لیکل کړي وي. دا په پای کې دا خبره کړې وي چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي، او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نشي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه. دا موږ چې وایي ان الله مع المحسنین، محسنین محسن حسن، خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې، د حسن توري معنی نیکي، او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه. الله معنی مینه نه دی چې دا ورسې د کوچنی ماشوم د تره وزغلي په خندا او ته یو دغه په غیر کې ونیسي دغه شور سره کې کنه. دغه تور دغه ټوله مینه ده. داسې بیا په شراکه د ولس سره، د انسان سره، د انسانیت سره، د وطن سره، د خاور سره، د ناموس سره، د ټولو شانو سره. هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. دلته داسې شوی دی، د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته، خو زلفو تورو څڼو و دې ته راغلی، او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. ځوان هلک دی په نجلۍ مین دی، او نجلۍ په هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې، پښتو په کلاسیکو دغو کې، هغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې، خو لکه خان چې یاده کړې، لکه غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده، په دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر، په هر صورت باندې دغه اثر هلته موږ په زړه کلاسیک دغه شاعري کې دغه ستا کنه، او د موجوده شاعري چې هم څو پر دغه لیول باندې را دغه نس برابر نسي، او خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې وایي کېږي چې شاعري د جذباتو، د احساساتو، د بیان ژبه ده. په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل شي، که یا تفکر ته باید ځای ورکړل شي. ستاسو په شاعري کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی، د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خداس ده کنه چې په خپل دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل، یو شم صاحب او سره د غنی خان سره دغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل، نو هغه ته چیر د شاعري څه شته، تا څه شته د فکر څه دوه لاس ما علاقه په خپل سر په خلاص څه شي ده. او دوه نیم سر په خلاص دی داسې د پورته د هغه څخه دغه احساس راسي، یعنی تخیل ده پورته صدقه اغه ته زه د خیال د غوار کوم د خیال وزیر ور کوم او د تفکر د غوار کوم نو دا د سر شان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د خپل په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شان امتزاج دی د ټول غړه ده کنه اغه نه یوازې شاعر نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په ژبه باندې کیږي د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانا ژور احساس څخه د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بخي ډېر مهم دي په ښه انداز باندې په شو توري کې او په غني د ډنګ سره او تر وړي کنه ډنګ نه لري غني چې په شعر شعر د ژوند په دغه کې شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګړه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر ډنګ پکې نشته
فارسی کې آهنګ ورته
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنگ وی دنگ وی پدې کې نه چې څوک چې په دغه نه پوهیږي چې او دغه نه وو څو رسېدلای او اون کته نه څو رسېدلای هغه د ظاهري توري چې وایي د ظاهري توري هم انجایي دغه څه هم خوند اخلي دا خپل غندغه د خصوصا غندې څلور سره توکو کنه د احساسو دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تورو ټول شان څلور سره توکو
په پای کې بیا هم استاد شاعر تراسو یو پښتنه دی بل او کو اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسۍ ژوند پرېښی او دلته پر خپل کور میشت یاست اوسنی مصروفیت مو څه دی یا نوره شاعري کوئ یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپیږي که څنګه
اوبه دا خو یو ستړی دغه ده اوبه څه ناچاپه شان مې دغه دي څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې که نه بل مروک وکړم که نه وروسته به رادغس وروسته به راسته یا اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دی خو نه داسې مجله شته نه داسې اخبار شته ا دا یو د پرنګي سوغات د فیسبوک د فیسبوک ته کله کله نوی غزل مزل برد خو مو شو سوغات خو نو یار شو ته چې پام سي شو سوغات او بده ته چې پام کی خو نه غزل واره بیا یو چې په کې سړی د غزل مزل کله کله په کورته کوم کنه خو اختای مون کنه د غنې مون بیکار نه جوړ سړی پر ځای مون پروت پر ځای مون ناس ته مون څه ټول مشغله مې د خپل مسان سره او د شاعر سره د ټول سره د چای ویلې یا خپل وخت چې لیکنه کې د خپل یار د کتاب را تور تور سم ما کړ نزل شل غزل نو د بده سوي ویل سوي کنه نو موږ غنو پاره کې ا دی لګای ما غدا
ورسته پښتنه بلا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقي لیکل کېږي او نور علوم لا هم پکې نه تاولې اقتصاد سره خو بيخي تړلې نه ده څه فکر کوچ پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په یو خونه کې چې ناشته نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولای شي څنګه کېدلای شي پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي
نو هغه دوله دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه ته څو شاده بنوا خدای بخښي خبره څو شي دامزک اسمان څو شي پاتې او افغان څه بدا په مثال در څو پر دا قوم دا غجه به وي دا د عامه د محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې کنه دا د نوی تور او د خیږي چې تور نه نوځي څه تور ځنه پاتې کیږي په لارې باندې چې باغ د روانه د ژبه د اولس څخه ده د اولس شي بل ژبه د ادب او د هنر دغه د ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې کوم هغه خبرې وکړي چې موږ ځوان شاعران په دې ته متفق کنه چې دغه خواته کنه ولا خپل شعر ته دغه په دغه څلور سره ابعاد کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تور په بوت کې طاقت اظهار په بوت کې د توجه کې دا دغه بل دا د کنه چې جب دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې یو دغه څه کنه چې یعنی جب او اقتصادي دغه ته دا خبر مرغه متنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه متي نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کیږي زه بیا نو کې داسې د غصه مکنه چې ژبه په دغه اسلام روبنایي پدیده ده زیربنایي نه ده زیربنایي پدیده اقتصاد دی اقتصادي روابط دی طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې ژبه ده چې هغه دغه چې پښتون ترقي وکړي ژبه به ترقي ورسره کوي. دغه علمي ژبه یې درې دوم که نه یاد د نوستو خاطرات دغم که نه په تر نانی لیوان وروسته چې دا فرنګی خو زموږ سره د دوه سوه کالو دغه شوي و بدې سره لرو که نه د پخوا څومره ننوتلی وو خو د نانی لیوان وروسته چې بیخي چې دا داسې سم دم راغي د نغري په غاړه راته کښېنستی په دا وخت چې دا یې سوله نو فرنګي د دې قومو سره د ارتباط لپاره دا ترجمانان مجمانان یې وختوله خو دلته پښتو مارکېټ پیدا کړي زما دغه پارسي ژبې دغه به اشنایان دا به راتلله که نه دغو لغاتو چې هم پښتنو به راسه کول هغه په ډالرو باندې ترجمان شو د میاشتې 15,000 8,000 ډالر تنخوا ورکول داسې وو که نه د پښتو د ما دغه وکړل خو یاره ما لویار د پښتو دا دې اوس دغه پیدا کړي مارکېټ پیدا کړي هلته نغد به پیدا کېدلی مقصد مې دا دی یا مثال مې درکړي که نه چې په ژبه کې چې ژبه چې مړی ژبه شي د ډوډۍ ژبه شي و مړی په وګټه شي هغه ژبه په د ټکنالوژي خپله پښې پیدا کړي خپله دخکېږي اخر کې بیا دا خبره زه دخکومه که نه چې ژبه روبینایي پدیده ده زیربینایي نه ده ادب هم روبینایي پدیده ده زیربینایي نه ده زیربینایي شی چې دی که نه هغه اقتصاد اقتصاد په هغه پراخ عمیق مفهوم باندې که نه تولیدي اقدار تولیدي روابط او تولیدي وسایل تولیدي وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا څوک مې په مارکسیست کفاره باندې ونه لګي که ورګیم خیر د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د دې ټول دا خبره دا د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي دا هغه قوم هیڅ شی دی خاپی د یو پلوینم هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني تیاره ویني یو جام او صراحي ویني بل سری سری د ساقي ویني یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني یو ژیره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدی ویني یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان یو توری ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا ویني یو خوش خوب کابل جان ویني یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخش من پاکستان یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف کال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول له ځان تقصیر ویني هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بے جان او بے جہان ولاړ نہ څه کوم نہ څه وینم نہ ځان او نہ هغه وینم نہ بد کوم نہ ښه وینم روان خو لار نه وینم بس خا پیدا یو پل وینم پاس جبر د سلطان وینم او کته زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزی اغزی او څنګ د مرګ روان
وږمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي
مرسته د یهودو یو حکایت په ښار کې یو بیوزله سړی و کور په کور ګرځېده مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول بیوزله یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت پښه یې ماته شوه له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدی خبرې واورېدې. ښاغلی احمدی په دې باس کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدی صاحب، ستړی مسې، تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی وو د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی وو. په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده، او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدی صاحب، که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي، نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یوه خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګه ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که وړس لنډه کیسه ولیکو، دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي، نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمیرل راته ووایاست؟
ما څکله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې، نو د لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه. دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي، که دغسې یوه خاکه وي د هغه موضوع په رابطه باندې، نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنی یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې، دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر
برجسته؟ دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع، دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید همغه لیکوال په پیل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې په غکړه یم یا په کاغذ باندې ولیکل، دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا، کرکټرونه هم ستا، هر څه ستا. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم، چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي. بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې د اضافه خبرو مخه نیسي، په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي، هغه باید په دې پوه شي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه. د دې لپاره څو کرکټرونه مهم دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خوند یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نسي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خوینو عادتونو دغه په تشریح شاید دغه کیسه تر شل مخه ډېر مخه اضافه شي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده. عادت او خوینه د کرکټرونو ډېر مهمه دي. اواید چې نه راولي، مثال خبرې که ما لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې د په واقعي ژوند کې لیدلی، حتی هغه د هغه تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دی ورکوي، حتی د هغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې د ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي، معمولا کله شي و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغو نه ډډه وکړي دا ډېر ښه ده. که چیرې تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه سي پیدا کولی، عادي دي ووایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده، غټې تورې بادامې سترګې درلودې،
بادامې
سترګې بیخي تکرار شوي دي. یعنې تر دې چې ساده ووایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به یې ما په نظر باندې پیشوي. او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دا یې په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسې د بل په پل باندې ګام کېږدو او ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان لري چې ور ورسېږم، که بیا ور ورسېږم نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک شته، خپله لاره دې ولري. هدف مې دا ده، شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي. خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چاپتونو باندې پلج دی، که ورو هم رسېږي هغه خو اما غلطه نه ده ولاړ، هغه بیا تر تا مخکې ځي، بیا هم نسي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقدید خراب کړي.
یو هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي کیسې هماغه دي.
ګوره ما مخکې ویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده، باور وکړه لکه په دغه ځینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګیې په رنګ باندې نه چې دو انسانانو مو یو رقم دغه نشانونه دي همدغس لیکنه مو همدغس دي. ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکړم، عمان صاحب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړئ. د دې نه هدف دا زه شاید په خپلو کلماتو کې یو رقم جملې همغه مفهوم د ستاسو یم وایسته یا همغه ستاسو وایسته تاسو په یو شکل باندې وایست بل شکل کې شکل وایم یو مفهوم وایو خو هغه دی ویلو طرز هم بیل ده. یمو شو په مشکل دا ده چې که یو څوک همدغه سیادی هغه د شپون صاحب خبره ده وای موږ نثر وایو خو لیکلی نسو. یو څوک په ډیر شی خبرې کوي اما خبر دې په کاغذ باندې راوړل کیږي قلم باندې راوړل کیږي او کله چې دای غواړي چې څه ولیکي نو دای په هغه خپل ځکه طبيعي ژبه بدلی لهجه مې هدف نه ده لیکلو طرز خپل ژبه بدلی. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنه کړې دي نو ځان باید په مغز لرم
تیارې جملې په ذهن کې یې په خوای لوستي هغه راوخل
ما نه ما خبر ده موږ باید خپل اوسو نه د سیبل چاپلونو باندې ګامونه چیږدو دغه ډیر مهمه ده.
احمدی صاحب خلاصه ده راته وایسته چې ک یو څوک کسلی کی کوم ټکی مهم دي چې غوته باید توجه وکړي.
مهمه ده چې موضوع ډیر مهمه ده که څنګه ویني خور موضوع نوې زاویه لري له نوې اړخ دی فکر باندې وکی. بل خبره ده چې یو خاکه لیکل دې ډیر مهمه ده چې یو بل خواته ولر نه سي. بل خبره ده چې لپایله باید تلوسه وساتي هر هغه څه په فایل کې راولې چې لوستونکي تر پای پورې وساتي. بلغه جمله بندي ته باید توجه وکړي. بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبيعي توګه سپړل کیږي او هغه ته باید کیسه ختمه کړي ځکه چې غوټه خلاص به کیسه ختمه ده نور څه به اضافه خبري. بل کرکټرونه باید ژوند کې تصویر دلته ډیر مهمه ده تصویري ژبه ډیر مهمه ده او څه باید په لوستونکو باندې وویني. بل خبره دا ده چې هغه کرکټرونه په کراوړې چې د واقعا لیدلې کله شي خبري ونه کی ګور اوس فقہ اول کی چې ظالم سړی چاغ او مش په ټول کې سو کې زیاتره سو کې ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه څیره لري هلته چې ډیر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړي دا چا خبره
مرچ دې مرچ
ډیر مهربان څیره لري خو زړه یې توري مش مشکل ده دا چې سي مګ اول چې مصاورې لري مګ بس په غوږ کې دی بل خو نه زو. بل خبره ده چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه دغه ارسي بد شایسته
کورمدان چې موږ بلنه مو مناله
تاسو نه مننه ډیر زړه مننه.